द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا نن دا زیارت ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 11 نیټه را دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ او په کابل کې 15 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه په دې نیم ساعت خبرونه کې درته از محمد عالمگیر هرکلی وایم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان ستر عدالت د حافظ سعید فلاح انسانیت او جماعت الدعوه تنظیمونو ته خپل چارې جاری ساتلو لاهور های کورټ فیصلې خلاف د وفاقي حکومت درخواست رد کړې وهان غنی د ګام سره با پاکستان ته د نړۍ په وړاندې ځان صفا کول نور هم ګران شي د امریکا کانګرس دواړو پاټو ریپبلیکن او ډیموکراټانو د ټرمپ انتظامی هغه رپورت رد کړې کوم کې چې ویلي شوی سعودي او عرب امارات په یمن کې د جنگ پر مهال عادی ولستا مرگ جوبلی مخنیوی لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی او امریکا ترنه مطمئنه ده امریکا وای د هر هغه هیواد کپنې او ادارې باندې به مالی بندیزونه لګوي چا چې هم د امریکا سیاسي پروسې او انتخابی عمل کې لاسوهنه ثابت شوا امریکا ویر لري چې د کال 2018 پر شان راتلونکو نومبر امریکني سېنات او د کانګرس انتخاباتو کې هم خارجي قوتونه اثر اندازه کېدل شي دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې نیم ساعت خبرونه کې لرو او ریدلې مه هیروي اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید په مشرۍ کې چلیدونکو تنظیمونو جماعت الدعوا او فلاح انسانیت ته په هیواد کې خپل چارې جاری ساتلو اجازه پر ځای ساتلې دستر عدالت قاضی منظور احمد ملک او سردار طارق مسعود باندې مشتمل دو کسیزه بنچ د مرکزی حکومت د دې فیصلې خلاف اپیل رد کړی او سخ کال د اپریل په میاشت کې د لاهور های کورټ هغه فیصله پر ځای ساتلې کوم کې چې امر شوی وو چې تر څو د دغه تنظیمونو په اړه حتمی فیصله نه شوی نو دوی په هیواد کې خپل چارې جاری ساتلی شي پاکستان ګڼل د لاهور های کورټ دغه فیصله ورته نړیوال او ملکی ضرورتونه پوره کولو کې خندان جوړوي سیډنکاران وایي د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف پاکستان باندې نظر او هیواد په خړ فهرست کې اچول وروستو دا قسمه فیصلې به پاکستان ته ګرانه کړي چې نړۍ ته ځان صفا کړي او د خړ فهرست نه بهر وځي د امریکا کانګرس دواړو پاټو ریپبلیکن او ډیموکراټانو د ټرمپ انتظامی هغه رپورت رد کړی کومه کې چې ویلي شوی سعودي او عرب امارات په یمن کې د جنگ پر مهال عادی ولست مرګ جوبل مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی او امریکا ته نه مطمئنه ده ریپبلیکن سېنټر سوزان کولنز په وینا هغه ټرمپ انتظامی سره په دې مت کې اختلاف لري او دا چې هغه په یمن کې سعودي بمبارو د لاسه جوړ بشري بحران په اړه ډیر فکر لري د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د امریکا کانګرس ته د خپل اورونې په محل ډاډ ورکړی چې سعودي او عرب امارات په یمن کې د حوثی اغیانو خلاف کاروایانو کې ډیر محتاط شوی دي او هڅه کوي چې عادي ولس او ودانو ته زیان وانړوي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ یو صدارتي امر جاری کړی چې تر مخه به هر هغه خارجي وګړي کفنو یا هیوادونو باندې بندیزونه لګي چا هم چې د امریکا انتخابی عمل باندې د اثر اندازه کېدو هڅه وکړه امریکا هیله لري چې دا ګام به خارجیان راتلونکي نومبر انتخاباتو کې لاسوهنې نه ویروي د ډونالد ټرمپ صدارتي امر تر مخه کو پچا هم د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنې پراپګندې یا د دروغ خبرونو شایع کولو تورونه ثابت شول نو بغیر د حکومتي امر یا پروسې به په بندیزونه عملی کیږي د امریکا په کمی سلامتی د صدر سلاکار جان بولتن وای دا ګام د ټرمپ انتظامی هغه هڅو برخه ده د کم تر مخه چې دوی د امریکا انتخابی عمل او سیاسي پروسه محفوظ ګرځول غواړي د جان بولټن تر مخه صدر ټرمپ دې مسلې ته پام لري او ورسره ډیر فکر دی او دا رستي ګامونه د هغه دې مسلې په اړه سنجیدګي غټ ثبوت دی د امریکا بیړنی حالت مخنیوي لپاره مامور ادارو د هیواد سویل ختیځ ساحل باندې آباد علاقو اوسیدونکو ته خبرداري جاری کړې چې د فلورنس نومي طوفان وړاندې د خپل تیاری زر تر زره سرته ورسوي فلورنس به راتلونکي دوه ورځو کې امریکایي خاورې باندې لګي او دا مهال د درېمې درجې طوفان دی او د هوا 215 کیلومتره تیز رفتار لري اندازه ده چې فلورنس طوفان به سویلی او شمالي کیرولینا او ورجینیا ایالت سخت ځپي. فلورنس په خپل ګډه کې سخت هواګانې او ډېرې زیاتې اوبه لري چې په لویه کچه د سیلابونو د راتلو ویره هم ده. سره ډونالډ ټرمپ وایي د فلورنس طوفان پر مهال ړومبۍ ترجیح د انسانانو ژوند ته ممکنه زیات مخنیوي کول دي. صدر ویل موږ طوفان ته تیار یو او توان لرو چې د خپل اولس حفاظت یقیني کړو او د طوفان وړاندې خوراک دوایانې او د پناه ځایونه مو تیار کړي. د صدر په وینا د طوفان په لار کې نیغ په نیغه پراته دوه ایالتونه شمالي او سویلي کیرولانا ګورنرانو سره تماس کې دي. د امریکا سرخار واشنگتن ډی سي شمالي او سویلي کیرولانا او ورجینیا وړاندې څخه خپل علاقو کې بیړني حالت پر ځای کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانونه کاچاک مخنیوي ادارې اف ای ټی اف پروستیو کې پاکستان ته د دی د پیسیفیک ګروپ یا پی ایف جی یاغي پاکستان ته دوره کړې و چې د پاکستان هغه هسي وګوري کمه چې پاکستان د دغه یاد تورونو د مخنیوي لپاره پورته کړي. تاسو به وایو چې تیر جنوري په میاشت کې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا خړ فهرست اچول شو. دوی وایي کو پاکستان چیرې په دې مت کې مطمئن کون کې ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان به تور فهرست واچوي. د کم د لاندې بچي پاکستان ته قرضې اغستل، قرضې خلاصول او نړۍ سره کاروبار ډیر زیات ګران شي. خو د پاکستان ستر عدالت ته شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا تر هګر ګرځول شوی حافظ سعید او د ده لاندې چلیدونکي دوه تنظیمونه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ته په هیواد کې خپلې چارې جاری ساتلو د لاهور های کورټ لخوا ورکړې شوې اجازه نامه پرځای ساتلې او د پاکستان د وفاقي حکومت په دې اړه درخواست یې رد کړې. د دې په پاکستان باندې څه اثر پریوزي او د دې تفصيلات سری زموږ همکار ادان رشید درته وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوی جماعت الدعوه او فلاح انسانیت نومي تنظیم ته په هیواد کې د کار اجازه ورکړې ده. دغه دواړه تنظیمونه په نړۍ کې منل شوي ترهګر حفیظ سعید سره تړون لري. تیره ورځ د سپریم کورټ جسټس منظور احمد ملک او جسټس سردار طارق مسعود باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرکزی حکومت اپیل رد کړی وو او سکال د اپریل په میاشت کې د لاهور های کورټ هغه فیصله یې پر ځای ساتلی و چې تر څو د دغه ګوندونو په اړه حتمی فیصله نه وي شوی نو دوی په هیواد کې خپلې هلې ځلې جاری ساتل شي. د داخله چارو وزارت سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د لاهور های کورټ فیصله سره پاکستان ته د نړیوال او ملکی قانونونو ضرورتونه پوره کول ګران شوی او د سیډونکو په نظر که دغه ګوندونه خپل سرګرمۍ جاری ساتي نو دا به پاکستان لپاره په نړۍ کې یو لوی مشکل جوړول شي. یاد دې وي چې سکال د فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې د ترهګرو مالی سرچینو باندې نظر ساتي ویلیو پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مناسب ګامونه نه دی پورته کړي او هم دغه وجه وه چې دغه ادارې د پاکستان نوم په ګری لیست یا خړ فهرست کې شامل کړو. د نړیوال فشار وروسته د فروری په میاشت کې پاکستان په کال 1990 کې جوړ د ترهګرۍ پر ضد قانون کې بدلون وکړو. دغه بدلون تر مخه هر هغه تنظیم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل یې ترهګر وټاکي په پاکستان کې به په تور فهرست کې شامل وي. هم دغه بدلون پر وړاندې د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت نومي تنظیم په عملیاتو باندې پابندیانې ولګولې شوې چې تر مخه د دغه ادارې کارونه وتړل شول او د دغه تنظیم په نوم چندا ورکول او اغستل یا نور لیندین کول یو ناقانونه عمل وګرځول شو. دغه دواړه تنظیمونه د حفیظ سعید په مشرۍ کې کار کوي. د حفیظ سعید په اړه ویل کیږي چې د هندوستان په ممبئی ښار کې په کال 2008 کې شو حملو منصوبه سازی کړې وه. په دغه حملو کې 160 کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ امریکایان هم وو. په کال 2012 کې امریکې حفیظ سعید ترهګر وټاکلو او د هغه د گرفتارۍ لپاره د 10 میلیون ډالرو انعام هم اعلان کړو. یاد دی وی چې د الیکشن کمیشن بندیزونو باوجود د جولای په 15مه نیټه په هیواد کې تر سره شوی عام انتخاباتو کې د حفیظ سعید ډلې د ملی مسلم لیگ په نامه برخه هم اغستې وه. جماعت الدعوه، فلاحي انسانيت او نور ترهاگر گوندونو پر ضد مناسب اقدامات نه کولو په سر نړیوال قوتونه په پاکستان باندې سخت تنقید کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی وخت پرونه نه تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه اني خپني غباني اوري. په کال 2015 کې د شیا اکثریتي هوتسی اغیانو لخوا په یمن کې د صدر علي د سر عبدالربو منصور هادي حکومت ړنګ کړی شو او د په گاونډي عدن کې پناه واغستا. د هوتسی اغیانو په یمن کې د پایتخت سنا باندې قبضه او د هغې نه پس راپورته صورتحال کې دا شور جوړ شو چې په یمن کې خانه جنگی شروع شو او د حوثی اغیانو خلاف سعودي او عرب اماراتو خپل یو مبارزه شروع کړه. د سعودي عرب او د عرب اماراتو په هوایی فوزونو باندې تور لګی چې دوی حوثی اغیانو باندې ناترسه بمباری کړي او په دغه بمباری کې عادي ولستا او د دې ودانو ته او د دې مال ته سخت زیانونه اړولې دي. په ځینې ځینو کې خو په دوی باندې د بشر وجنې تورونه هم لګي. د امریکا حکومت د امریکا خارجه وزیر کانګرس ته په وروستیو کې یو اورونې په حال باندې ویلي و چې سعودي عرب او عرب امارات اوس په یمن کې د خپلو بمبارو په مهال ډېر زیات محتاط دي او هڅه کوي چې عادي ولسته زیان ونه رسي. خو د امریکا په حکومت کې ریپبلیکن پارټي او دغه شان د امریکا د صدر ترامپ مخالف ډیموکرات پارټي دواړو مشران یو غږ باندې د ټرمپ انتظامی دغه رپورټونه رد کړی دي. تفصيلات ورو زموږ همکارې کلسوم کاکړنا.
د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو قانون جوړونکو د صدر ټرمپ د انتظامی هغه پریکړه رد کړې چې ګنی سعودي عرب او متحده عرب امارات په یمن کې د جګړې په ماحال د عام یا ولسی خلکو ته تلافات نه رسولو ممکنه هڅه کوي، شرطه چې د سعودي عرب په وای بریدونو کې په زراو بیگنا خلق وژل سوی دی. د ریپبلیکن ګوند سیناتره سوزن کلز وایس اف امریکا ته د چهارشنبه یا شروع په ورځ وویل چې زه د دې پریکړې سره اتفاق نه لرم او وایي چې په یمن کې د انساني ناورین او سعودي عرب لخوا په یمن کې د هغه بمباریو باندې اندېښمنه یم. د ډیموکراتیک ګوند سیناتر ټام اودل اکورد وایي چې زما په فکر سعودي عرب او ائتلافي ځواکونه یې په دې لړ کې لاپرواهي کوي او وایي چې زه ګڼم د عامو خلکو ته د بشري تلفات اړولو د مخه نیولو لپاره ډېر ممکنه لارې چارې شته چې موږ ورباندې کار کوی سو. له دې څخه وړاندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپایو په یو بیان کې ویلي چې دوی کانګرس ته د دې تصدیق کړی چې سعودي عرب او متحده عرب امارات په یمن کې د فوزي اپریشن په وخت ځایي خلکو ته د نقصان رسولو مخه نیولو هڅه کوي، خو ښاغلي په دې اړه نور وضاحت نه کړی. کانګرس مایک پامپیو ته د 12 سپتمبر نیټه پوری وخت ورکړی وو چې په یمن کې د اتحادیه ځواکونو لخوا په جګړه کې د عام خلکو ته مرګ ژوبله مخنیولو لپاره د ګام اخیستو تصدیق دی وکړي او کدا سی ونه سو نو امریکا به په قانوني توګه سعودي عرب په الوتکو د تیل اچولو څخه منوي. امریکا د دې اتحادیه هیوادونو ته ادفي معلومات، لاجستیکي ملاتړ او وسلې هم ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس په یو بیان کې د خارجه سیکرټر مایک پامپیو دغه پریکړه ملاتړ کړې. د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو د اگست په میاشت کې د سکول په پاس د بم غورځولو غلطي منلې. په دغه پیښه کې یو شمیر ماشومان وژل شوي. په واشنگټن کې د بشري حقوقو د سار د ادارې ډایرکټر سارا مورګن په ټویټر پیغام کې د مایک پامپیو دغه پریکړه ته بیکاره سیړنه ویلې. په یمن کې د درې کالو راهیسې شخړه روانه ده چې پکې تر 10,000 څخه زیات عام او بې ګناه خلک وژل شوي. د سعودي عرب په مشرۍ د لافظ واکونو د کال 2014 راهیسې د هوتی یاغانو په ضد د هغه وخت راهیسې جنګیږي چې کله هوتی یاغانو د یمن سر شار سنا قبضه کړی.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
په کال 2018 کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ یو بل ته د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې را مخامخ شول. د انتخاباتو نتایج داسې وو چې ډونالډ ټرمپ وګټله او هیلری کلینټن بایله، خو امریکایي چارواکي په دې باندې تر اوسه پورې دا بحث کوي چې په دې کې روس لاسوهنه کړې. دوی په انټرنیټ باندې غلط خبرونه خپاره کړي دي، اشتهارات یې اغستل او دغه شانتي د امریکا د کمپاین چارواکو په جامو کې داسې خبرونه ورکول او داسې کمپاین یې چلولې چې د هیلری کلینټن کمپاین ته زیان ورسوي. د انتخاباتو وړاندې ویکیلیکس نومي ویبپاڼې د ډیموکرات ګوند چې کوم دفتر دی د هغې ایمیلونه هم خپاره کړل. امریکایي چارواکي ګڼي چې د روس دا ټولې هڅې د دې لپاره وي چې ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې بریالی شي. پس د پلټنې شروع شوې او د خصوصي وکیل رابرټ مولر په مشرۍ کې تحقیقات شروع شول چې وګوري چې آیا روس د امریکا په انتخاباتو کې مداخلت کړې وو کنه، او د اوس صدر ټرمپ او د هغه وخت کاندید ټرمپ د دې د کیمپ روس سره رابطې وی وو کنه. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دې اړه په وروستیو کې یو صدارتي امر جاری کړی او ویلي چې کوکم هم کپنه هیواد یا یو شخص د امریکا په صدارتي امریکا په انتخابي عمل کې او سیاسي پروسې کې لاسوهنه وکړه، نو بغیر د سه حکومتي امر به په دوی باندې بندیزونه لګي. تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکارا سمینا احسن.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو صدارتي امر جاری کړی چې تر مخه به په هر هغه خارجي وګړي، کمپنۍ یا هیواد بندیزونه لګي چا هم چې د امریکا په انتخابي عمل د اثر اندازه کېدو هڅه وکړه. امریکا هیله لري چې دا ګام به خارجیان راتلونکي نومبر انتخاباتو کې د لاسوهنې نه منې کی. د ډونالډ ټرمپ صدارتي امر تر مخه که چا هم د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې، پروپیګنډې یا دروغ خبرونه شایع کولو تورونه ثابت شول، نو بغیر د سه حکومتي امر یا پروسې به بندیزونه عملي کیږي. د امریکا په قومي سلامتیا د صدر سلاکار جان بولټن وای دا ګام د ټرمپ انتظامی هغه هڅو برخه ده د کم تر مخه چې دوی د امریکا انتخابي عمل او سیاسي پروسه محفوظه ګرځول غواړي. د جان بولټن تر مخه صدر ټرمپ دې مسلې ته پام لري او ورسره د دې ډیر فکر دی، او دا وروستي ګامونه د هغو دې مسلې په اړه سنجیدګي غټ ثبوت دی. امریکا اندېښنې لري چې روس د کال 2018 صدارتي انتخاباتو په شان را روان نومبر منځني مودي انتخاباتو کې هم ګډوډي جوړول غواړي. خو جان بولټن او د امریکا قومي استخباراتو ادارې مشر ډین کورټس وایي نوې صدارتي امر ځینې یو هیواد پورې محدود نه دی. دوی د چین، ایران او شمالي کوریا ذکر وکړو او زیاته کړه کېدای شي دوی هم په نومبر میاشت کې کېدونکو کانګرس او سینیټ دپاره انتخاباتو باندې اثر اندازه کېدو هڅې کوي. ډین کورټس وایي ثبوت لري چې ځینې هیوادونه خپلې هڅې کوي. دغه هڅې به صحیح او څه نتایج او اغیز به ولري موږ د دې جایزه اخلو. دا یو دوامداره کار دی او د ډېرې مودې راهیسې روان دی او موږ به دا د انتخاباتو پورې جاری ساتو. د نوې صدارتي امر لاندې استخباراتي ادارې مجاز ګرځولی شوي دي چې حکومت ته انتخاباتو کې د څه قسمه لاسوهنې په اړه رپورټ ړومبي 15 ورځو کې ورکړي. د امریکا ستر وکیل او د قومي سلامتیا وزارت به بیا په نور 15 ورځو کې د دغه رپورټ جایزه اخلي، او که دوی قانع شول چې واقعي لاسوهنه شوې ده نو دورانکارانو خلاف به بندیزونه په خپله عملي شي. دغه بندیزونو کې مال، مفادات، امریکا کې کاروبار، امریکا ته د سفر بندیز او تورن کمپنو سره حساب کتاب تړل شامل دي. که د امریکا خارجه یا خزانه وزارت مناسب ګڼي نو د تورن کس، هیواد یا کمپنۍ خلاف نور بندیزونه هم لګولی شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري سی پیک هغه باندې د اوس نه د نړۍ غبرګون سړې زیات مثبت نه لري. پاتې شوی سریلانکا کم چې دی برخه دا پاغه باندې ویل کیږي چې وړاندې څخه د چین د فشار د لاندې ده او ډیر یو ایرپورټ هم ویل کیږي چې هغه دیوس چین ته دونه قرضی غستری چې هغه اوس چین ته ورکړی دی. ملیشیا هم د سی پیک د لاندې په خپل هیواد کې د چینی پانګو مخه نیول لپاره ګامونه پورته کړی دي او ویلي دي چې دوی به چین سره کومې معاهده دي کړي دي به دې ته بیا کتنه کوي او په دې باندې چې کم کار دی هغه درول دي. پاکستان هم د دغه معاهده شرطونو ته د بیا کتنو خبرې کړي خو په دې کې محتاط وسی چې چرته چین د ځان نه خپنه کی. نړیوال مطبوعات د سی پیک یا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لبانې سلی کی. زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړي. ساسو پام ورته راګرځو.
د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د 11 سپتمبر په غنا کې د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک په نوم د یوې درنی اقتصادي منسوبې او همکارۍ د غیر یقیني مستقبل په باب له د نامتو لیکوال ګری شه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د چین په سرمایه کارۍ او په شریکو اقتصادي منسوبو بیا د سره غور کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د موجوده حکومتي قیادت نه وړاندې نورو ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو د چین او د پاکستان ترمنځ د دوستۍ بې کچه زیات صفتونه کړي دي. دغو مشرانو د چین او د پاکستان دوستی تل د همالیې د غرونو نه دنګه، د سمندرونو نه زیاته ژوره او د شاتو یا د ګبینې نه زیاته خوږه بللې ده. پاکستان کې د تیرې سمودی راسي د سی پیک په نوم د چین د 2.5 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ او د اقتصادي منصوبو ډېرې ډنډورې غږیږي او دا د پاکستان د ځلاند اقتصادي سباون د علامت په نوم یادیږي. خو د پاکستان د نوي وزیر اعظم د عمران خان یو ستر اقتصادي سلاکار او د کابینی وزیر عبدالرزاق داود د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان باید چې د چین په سرمایه کارۍ نظر سانی وکي. د عبدالرزاق داود دی بیان سره د سی پیک منصوبونه د پاکستان د حکومت د یو ټرن اخستو اندیښنی پیدا شوې دي. عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان پخوانی حکومت چین سره په سی پیک خبرو اترو کې ډېری غلطۍ کړې دي او هر څه چین ته په جولای کې اچولې دي. د عبدالرزاق داود په دې مرکه د پاکستان د حکومت د مخالفو مشرانو لخوا سخت اعتراضونه او واویلا شروع شوې ده. اخبار لیکي چې سی پیک منصوب بکی په بحیره عرب گوادر کې د یوې شاندار تجارتی بندرګاه او د غربي چین تر گوادر پورې د سړکی چلند لپاره د یوې عظیم شهرا جوړولو منسوبي شامل دي. د دې منسوبو په مکمل کېدو به چین په ایشیا او یورپ کې ډیر دوستان پیدا کړي او په دې دواړو بریا زمونو کې به لوی اثر رسوخ خور شي. خو د فاینانشل ټایمز د رپورت په حق له د عبدالرزاق داود د تجارت او سپنسین رخت وزارت جاری کړی خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې د دې خبرو غلط مطلب اخیسته شوی دی. اگر که د داود د وزارت په بیان کې چین سره د پاکستان د پخې دوستانی او په سی پیک منصوبه د پاکستان د ټینګ ادریدو د لوس پخلې شوی دی، خو پاکستان یوازنی ملک نه دی چې د چین د اقتصادي منصوبو په لوري سوړواله اختیار کړی دی. دې منصوبې سره د تعلق لرونکو ملکونو د سرمشرانو په بیجنګ کې د یوې دستوري نه پس خپلو بیانونو کې ویرې ښکاره کړي دي چې د دې منصوبو د لاسه متعلقه ملکونه د چین په درنو قرضو کې ګیرېدی شي. د مثال په توګه سریلانکا د چین په امداد جوړ خپل کولهمه بندرګاه چین ته په دې وجه حواله کړي ده چې سریلانکا د چین قرض نشو خلاصولی. په جولای کې د ملایشیا نوي مشر مهاتیر محمد ملایشیا کې د چین په امداد د 10 ارب ډالرو د مالیت د ریل یو ترقیاتی منصوبه وزنډولا. او بل یو خبر دا هم دی چې برما د 9 ارب ډالرو په مالیت برما کې د چین په امداد د جوړیدونکي یوې بندرګاه منصوبې راکمې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان نن سبا د سی پیک منصوبو په لړ کې د چین د قرضو ادا کولو په لانجه کې ګیر دی او د هنګامي مالی امداد دپاره ډېر زر عالمی مالیاتی ادارې ته خواست کول واله دی. خو د چین وزیر خارجه په تیر خالد اسلام آباد په خپل دوره کې بیان ورکړی دی چې د چین اقتصادي منسوبې به د پاکستان د قرضونو فکرمندۍ نه سیوا کوي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سی پیک خلاف څه بیان نه دی ورکړی. البته په ټویټر خپل یو پیغام کې وزیر اعظم عمران خان په سی پیک د خوشاله ښکارا کولو په موقع لیکلی دی چې په دې لړ کې چې د حکومتي حلقو لخوا څومره څه ویلي شوي دي، دا د حکومت د مخالفه ګوند د پاکستان مسلم لیگ ګوند خلاف سیاسي بیانونه دي. څوک چې ځانونه چین سره ډېر نږدې ګڼي او د سی پیک سیرا په خپل سر تړل غواړي. فاینانشل ټایمز خپل یو رپورٹ کې د پاکستان د ځینو چارواکو په حواله لیکلی دي چې د عمران خان حکومت د سی پیک د منصوبو د منسوخ کولو په ځای د دې د قرضو د میادونو اوګدولو او د منصوبو د مکمل کېدو د مودي اوګدولو لار خوښه کړې ده.
اوس یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکې په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکې مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقا او د داعش د ولقین ادادو کړی شو نورو علاقو کې د محکمتیا راوستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغو سیمو کې د فوزي عملیاتو په ذریعه حاصل کړی شوې کامیابی مستقل کړی شي او بنیادی اولسي خدمتونه بحال کړی شي چې دا شان دغو سیمونه د تلو شامیانو دغو علاقو ته واپسي یقیني کړی شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خښو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبستونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګیرنه $300 میلیونه راجمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې $100 میلیونه سعودي عرب او $100 میلیونه متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا $230 میلیونه د شام د محکمتیا د پاره قائمه پنګه کې جمع کوي. دی وایي چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخته پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلي. دینه علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوزونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکې امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخاتون راپدې خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.